یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته خره غلاس وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. تمه ده چې د پاکستان پارلمان نن ماسپښین د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایه ورکړي. د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف به د اپوزیسیون په استازیتوب ولاړ وي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي د تحریک انصاف ګوند ته ځان کاندید کړی، خو د دغه ګوند غړو خبرداری ورکړی چې که د شهباز شریف په ګټه رایه اچونه پای ته ورسیږي له پارلمان وزی. د پاکستان پارلمان د شنبې په شپنا وخت عمران خان ته د نه باور رایه ورکړه او هغه یې بې واکه کړ. د مشرق نیوز په نوم یوې ایرانۍ ویبپاڼې ویلي، د افغانستان د پخواني حکومت یو چارواکی په ایران کې د وسلوالو کسانو د جذب په تور نیول شوی دی. د آزاد اروپا ازادي راډیو ایرانی څانګې فردا هم پر دې موضوع راپور ورکړی او ویلي دي چې د موضوع زیات جزئیات نه دي خپاره شوي. په پروان کې د طالبانو یو امنیتي چارواکی وایي دغه ولایت کې تر وسلوالې نښتې وروسته د اختطاف کوونکو یو مشر او د هغه درې ملګري نیولې دي. پروان ولایت کې د طالبانو د امنیه قمانداني ویاند محمد کامران حبیبي ازادي راډیو ته وویل د عملیات نن سهار د بګرام او وی ډګر لویدیځې دروازې ته نږدې ترسره شوي. د حبیبي په خبره د عملیاتو کې یو اختطاف کوونکی ټپي شوی چې هغه هم د نیول شوو کسانو په ډله کې دی. د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم د آسیا جام د ملتونو د غوراوي پړاو په لوبه کې نن له ازبکستان سره مخ کیږي. لوبه تر شاوخوا نیم ساعته د بشکیک په غازپروم ارینا سټډیوم کې پیلیږي. د افغان لوبډلې یو غړي رضا کریمي د راتلونکو لوبو په اړه د فوټبال فدراسیون په فیسبوک پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې ټول ډله د خپل کار څخه راضي ده او وبتوانیږي چې د ازبکستان په وړاندې ښې نتیجې ترلاسه کړي. د آسیا د فوټسال د اتلولۍ سیالیو غوراوي لوبې د قرغزستان په کوربتوب پیل شوي. افغانستان خپله لومړۍ لوبه 4-4 له تاجکستان سره مساوي کړه. تمه ده وروستۍ لوبه کې له نیپال سره مخ شي. او د بریتانیا دفاع وزارت وایي د اوکراین پر ختیځو ښارونو دونیتسک او لوهانسک د روسیې د پوځ توغندوي حملې لا هم روانې دي. د بریتانیا پوځي استخباراتو همداراز خبرداری ورکړی چې په دونیتسک کې د روسیې د پوځ لخوا د فاسفورس لرونکو مهماتو کارول ته په پام د اوکراین په ماریوپول ښار کې هم د دې وسلو د کارولو احتمال شته. خبرونه مو واوریدل. ورزو د پروګرام معرفي ته د مخکینی جمهوری نظام یو لوړ پوړی پوځي جنرال سمی سادات ادعا کوي چې لخت وروسته د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیلوي.
طالبانو د سوچ مجبوریت ته درولي چې موږ بیا سلا راواخلو او د سلا په زور سره خپل وطن آزاد کړو.
په دې اړه راپور درته خبرو چې د افغانستان لپاره په قطر کې میشت جرمني سفیر مارکوس پوتزیل له طالبانو پوښتلي چې له شپږم ټولګي پرته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه ځواب ووایي. د پاکستان پارلمان نن د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره د رایې اچونې بهیر پیلوي. په ننګرهار کې خلک شکایت کوي چې هلته د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي.
او بوره واخستله په 2500 ناز برای خدای پاک دی یو سلو دیش تر جی ډالر وخته په ماغه ورځ مانیم په 2500 او اوس په تا وی او اتیا کی ډالر دی اوس بیم په 2500.
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو د پروګرام اول مطلب ته. د مخکینی جمهوری نظام یو لوړ پوړی پوځي جنرال سمی سادات وایي له اختر وروسته به د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیل کړي. ښاغلی سادات په یو صوتي پیغام کې ویلي له اوسني حاله د افغانستان د ژغورنې لپاره به له هرې وسیلې کار واخلي. ښاغلی سادات په خپل رسمي فیسبوک پاڼه د دغې موضوع په اړه خپاره شوي رپورټونه تایید کړي دي، خو د طالبانو حکومت بیا وایي پر ضد یې څوک د درېدو مجال نه لري. جزئیات په دغه رپورت کې واورئ.
خکاری چې ورستر بلې د طالبانو د حکومت او د مخالفانو ترمنځ د جوړجاړي لپاره د سیاسي حل دروازې مخ په بندېدو دي. وروستیو کې په بیلابیلو ولایتونو کې په مختلفو نومونو یو شمېر کسانو د طالبانو د حکومت ضد وسلوال پاتسون پیل کړی، خو تر ټولو تازه یې د افغانستان د مخکینی وسلوال پوځ د یو لوړ پوړي جنرال سمی سادات څرګندونې دي چې وایي دوی نور اړ دي چې د افغانستان د خلاصون لپاره لاس په کار شي. خغلی سادات په یو غږیز پیغام کې چې تر ډیره یې مخاطبین د مخکنی جمهوری نظام امنیتي او دفاعي ځواکونه دي ادا کړي چې طالبانو د افغانستان د دښمنانو هغه هیله پوره کړه کومه چې له افغانستانه د کادرونو د تیښتې او د بنسټونو د ویجاړۍ لپاره درلوده. خغلی سادات ټینګار کوي چې له اختر وروسته به د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیل کړي.
خپل د وطن لپاره به عملي اقدامات وکړو، چې په دې عملي اقداماتو کې سیاسي فعالیت هم شته، مدني حرکت هم شته، او مصلحانه کارونه هم شته. متاسفانه چې بله چاره نه لرو، طالبانو داسې وچ مجبوریت ته درولي یو چې موږ بیا سلا راواخلو او د سلا په زور سره خپل وطن آزاد کړو.
جنرال سمیع سادات د جمهوري نظام پر مهال په څو مهمو پوځي پوستونو دندې مخته وړي، چې تر ټولو وروستی هغه یې د کابل د امنیت د عمومي مسؤول په توګه وه. هغه د میوان قولي اردو قمندان او د ملي پوځ د ځانګړو ځواکونو مشر هم پاتې شوی دی. خو طالبان بیا د ښاغلي سادات د څرګندونو په غبرګون کې وایي که دا ډول کسان د دوی له عمومي بخنې استفاده ونه کړي او بیا په کوم کار لاس پورې کړي، له سخت دریځ سره به مخ شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر اسانه ده، هر څوک کولی شي دعا وکړي، خو یو واقعیت دا ده چې په افغانستان کې نور دته چا ته مجال نه ده پاتې څوک مخالفت لاس پورې کړي او جګړې ته زړه کړي.
د طالبانو د حکومت ضد د یو نوي حرکت د پیل خبره داسې مهال مطرح کیږي چې همدا اوس د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ملي مقاومت جبهې او ځینو نورو پاتسون کوونکو لخوا له طالبانو سره جګړه روانه ده. موده وړاندې سیګار یو راپور کې ویلي وو د افغانستان د مخکینی وسلوال پوځ یو شمېر کمانډویان هم د طالبانو ضد جبهو سره یو ځای شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای ستنګ.
د پاکستان پارلمان کې نن په ځای وخت 2 بجو باندې د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایګیری کیږي. د همدې موضوع او د پاکستان اړوند سیاسي کړکیچ د لا جزئیاتو لپاره د آزادي اروپا مشال رادیو ایډیټر داود خټک را سره د خټک سیب رایګیری خو به کیږي. څوک څوک کاندیدان دي دغه دوه ګوندونو نه؟
ډېر مننه. دا وخت د پاکستان مسلم لیگ نون کاندید چې دی هغه شابه شریف دی چې د نواز شریف کشر ورور دی او پخوا د پنجاب وزیر اعلی پاتې شوی دی. او دا وخت یعنی د عمران خان د حکومت دوران کې د اپوزیشن ګوندونو په اسمبلی کې د مشر او د تحریک انصاف له طرفه پخوانی د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی کاندید دی.
له پارلمان ټولو 324 څوکیو نه باید څومره رای وګټي چې د صدر اعظم شي؟
باید چې 102 رای دی واخلي.
او په یوازې سر باندې شاباز شریف دا رای پوره کولی شي که مجبور دی ائتلاف وکړي؟
نه، مسلم لیگ سره دومره غړي نشته دی، خو مسلم لیگ ته د پاکستان پیپلز پارټي مرسته حاصله ده چې دویم لوی پارټي د بیا د جمعیت علما اسلام چې هغه متحده مجلس عمل بل کیږي. دې سره اغي ته د عوامي نېشنل ګوند ور سره د اختر منګل د بلوچستان نېشنل پارټي دا داسې یو څو نورې وړې وړې پارټي دي. بیا پکې دوه امینې دي د وزیرستان نه علي وزیر او محسن داوړ دا د شابه شریف په مرسته ولاړ دي.
عمران خان په اړه به پوښتنه مغه خو تازه د خپل ټویټر هغه معرفي هم بدله کړې ده او لیکلي دي چې فارمر یعنی پخوانی صدر اعظم د پاکستان او یوازې د ګوند مشر لیکلی دی. هغه څه ویلي دي؟
عمران خان خو له دې وړاندې د خپل پلویانو ته ویلي چې د اتوار په مخام باندې په اسلام آباد کې راغون شي او یک شنبه لوی مظاهری وکړي. نو هم بیګا تیر شپه په اسلام آباد، کراچۍ، لاهور، پېښور، سوات په ډیرو ښارونو کې د تحریک انصاف پلویان راغون شي او واقعي چې هغې ډېرې لویې مظاهرې کړي. بل دا ده چې د عمران خان ګوند اوس خپل دریځ څرګند کړی چې هر کله چې شابه شریف که وزیر اعظم منتخب شو نو دوی به د اسمبلی نه بیا استعفاګانې کوي.
دا کار څومره ممکنه ده او څه اغیزې به لري، څه عواقب به لري؟
ممکنه خو دا ځکه چې پرویز خټک هم ویلي دي چې هغه د عمران خان په کابینه کې وزیر و، شیخ رشید هم ویلي دي، دیم وزیر و، فواد چودري هم ویلي. خو بیا یو څه وزیران داسې شته چې د عمران خان په کابینه کې دغه ملګري دي، هغې د استعفاګانو په حق کې نه دي. نو دا هم امکان لري چې په دې باندې په تحریک انصاف کې یو تقسیم رامنځته شي.
مننه. د پاکستان په څلورو صوبو کې هم په پارلمان کې کړکیچ روان دی. هلته په پنجاب کې، په پښتونخوا کې او په سند او بلوچستان کې
بالکل په پنجاب کې داسې ده چې د عمران خان حکومت او د اغه وزیر اعلی استعفا کړی ده. اوس الته یو بل وزیر اعلی منتخب کیږي چې یو د عمران خان کاندید دی او بل د پاکستان مسلم لیگ نون کاندید دی. د مسلم لیگ نون د شابه شریف زوی دی حمزه او د پاکستان تحریک انصاف پخوانی د پنجاب اسمبلی سپیکر پرویز الهی دی. الته دا کړکیچ روان دی اوس معاملات للی د عدالت ته. بیا په پښتونخوا کې پرون د دین وړاندې یو قرارداد وړاندې شوی د وزیر اعلی خلاف د عدم اعتماد جماعت خو هغه هم نن دا زه چې دلته راتلم تا نو یو شیبه مخکې هغه واپس واخیستل شو. په سیند کې خو د پیپلز پارټي حکومت داسې مشکل کم نه لري. په بلوچستان کې بیا یو د اتحادیانو حکومت دی نو هغې کم کېدای شي چې په راتلونکي کې څه مسلې
مخکې راشي. یو څه چې عمران خان خو په همدې مظاهرو په لاریونونو باندې مشهور دی او تر همدې ځای هم چې رارسېدلی تقریبا د همدې په زور راورسېده، اوس یې بیا څه ویلي دي چې څه به کوي؟
عمران خان ویلي دي چې او د عمران خان د ګوند مشرانو هم دا ویلي دي چې دوی به په آرام باندې نه کینی، بلکې دوی به په ټول ملک کې مظاهرې کوي او که داسې اوشي نو دوی واقعي چې مشکلات راولړولی شي.
ډېره مننه کوم داود خټکو د مشال راډیو ایډیټر چې د پاکستان د پارلمان د ننني رایګیري په ارتباط او همدارنګه د اړوندو نورو موضوعګانو په اړه خپل معلومات راسره شریک کړل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکزان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان لپاره په قطر کې مشت د جرمني سفیر مارکوس پودزل له طالبانو پوښتنه کړې چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه ځواب ووایي. ښاغلی پودزل دا خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له رئیس سویل شاهین سره لیدنه کې کړې، خو ښاغلی شاهین ویلي د جرمني سفیر ته ویلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستل د دوی د مشرتابه په امر پورې تړلې مسله ده. په دې اړه پام کړئ دغه رپورټ ته.
له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو موضوع د طالبانو د حکومت لپاره په یوه حیثیتي مسأله بدله شوې ده. نږدې اته میاشتې په پوره کېدو دي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي له کوم مشروع دلیل پرته تړلي دي، خو هره ورځ دا دریځ په کور دننه او نړیواله کچه غندل کېږي. تازه د افغانستان لپاره په قطر کې میشت د جرمني سفیر مارکوس پودزل له طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه پوښتلي دي. خغلی پودزل دا خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین سره پرون لیدنه کې کړې. خغلی شاهین ازادي راډیو ته وویل د افغانستان لپاره د جرمني سفیر ورته ویلي پوهیږي چې طالبانو دا نه دی ویلي چې د نجونو تعلیم مطلق بند دی، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي به کله خلاصېږي. خو سهیل شاهین دې پوښتنې ته تکراری ځواب ویلی دی.
دا موضوع د مشرتابه مقام د امر ثانی او جامع طرح پورې تعلق لري. کله چې امر وشي هغه به هم خلاصېږي.
له دې وړاندې د طالبانو د پوهنې وزارت هم ویلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو پرېکړې مشر ملا هبت الله خونزاده کړې ده. خو له دې ټولو سره سره هره ورځ په افغانستان کې او له دې هېواده بهر افغانان او هم بهرنیان له طالبانو غواړي چې نور افغان نجونې له خپل مشروع حق محرومې نه کړي. د حق غوښتنې د روان کمپاین په دې لړ کې تېره شپه په پرتګال کې میشتو د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ځینې لوبغاړو په بیننس کلب کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په موخه کمپاینیزه دوستانه لوبه کړې ده. په دې لوبه کې ګډون کوونکو لوبغاړو پر خپلو جامو د نجونو ښوونځي پرانیزي شعار لیکلی وو. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي او د روان د ختیسي مسؤلي سمیرا کریمیار ازادي راډیو ته وویل له دې لوبې د دوی موخه دا وه چې نړیوالې ټولنې ته وښيي چې افغان نجونې له کوم ډول بد برخلیک سره مخ دي.
له نړیوالې ټولنې د بشري حقونو کمیسیون او اروپایي ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې د نجونو ښوونځي پرانیزي، ښځو ته وخت ورکړل شي او تر خوا یې سیاسي مشارکت کې ونډه ورکړل شي.
له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ کمپاین پیل شوی او هره ورځ د بېلابېلو هشټګونو له لارې له طالبانو غوښتل کېږي چې نجونو ته اجازه ورکړي څو ښوونځیو ته ولاړ شي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګور لا وخت درشد
په هنه
زموږ مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشم په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
د بریتانیا دفاع وزارت وایي د اوکراین پر ختیځو ښارونو دونیتسک او لوهانسک د روسیې د پوځ توغندوی حملې لا هم روانې دي. د بریتانیا پوځي استخباراتو همداراز خبرداری ورکړی چې په دونیتسک سیمه کې د روسیې د پوځ لخوا د فاسفورس لرونکو مهماتو کارولو ته په پام د اوکراین په ماریوپول ښار کې هم د دې وسلو د کارولو احتمال شته. په دې اړه جزئیات احمد تکاله وروي.
د بریتانیا دفاع وزارت خبر ورکړی چې د اوکراین په ختیځ کې پر لوهانسک او دونیتسک ښارونو د روسیې د پوځ توغندوی حملې لا هم روانې دي او اوکراینی ځواکونو په بیلابیلو سیمو کې د روسي ځواکونو څو حملې په شا تمبولي. د برتانیا پوځي استخباراتو چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د بهیر په اړه منظم معلومات خپروي نن وویل چې اوکراینی ځواکونو د ځوابي حملو پر مهال د روسیې د پوځ ټانکونه او نور وسایط او د توپچی تجهیزات ویجاړ کړي دي. راپور کې راغلی چې په دونیتسک کې د روسیې د پوځ لخوا د فاسفورس لرونکو مهماتو کارول، همداراز په کلا بند شوي بندري ښار ماریوپول کې هم د دې ډول وسلې د احتمالي کارولو ښکارندویي کوي. د برتانیا استخبارات همداراز زیاتوي چې د اوکراین په جګړه کې پر نارهبري شویو بمونو د روسانو ډېره تکیه د ملکی او پوځي اهدافو په توپیر کې د دوی وړتیا راکموي او د بمباریو پر مهال د ملکی وګړو د تلفاتو خطر خورا زیاتوي. د برتانیا د پوځ دا راپور د خپلواکو سرچینو لخوا تر اوسه نه دی تایید شوی. د روسیې پوځ د پلازمینې کیف او سومي ښار په ګډون د اوکراین په ګڼو سیمو کې د ماتو له لړۍ وروسته وویل چې له دې وروسته به یې د عملیاتو ډیر تمرکز د اوکراین د ختیځ پر سیمو وي.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غواګیست وربشو. ننګرهار ته په ننګرهار کې خلک د خوراکي توکو لوړې بې شکایت کوي. په دې اړه راپور واورئ تر هغه وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه مې هېروئ.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي شکایت کوي چې د روژې په مبارکه میاشت کې د ښار هټیوالو د لومړنیو خوراکي توکو نرخونه زیات کړي چې له امله یې دوی له سختو ستونزو سره مخ شوي دي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي تازه ګل او مجتبا د جلال آباد ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د خوراکي او غیر خوراکي اړینو توکو نرخونه کنټرول کړي.
اوو بورې واخیستله په 2500 نازبرای خدای پاک د $10 وخته په ماغه ورځ باندې په 2500 وه، او اوس په $80 کې ډالر دي. اوس بیا په 2500 ولې نه؟ اوس خو امانت اسلامي دی، موږ امانت اسلامي نه غوښتنه کوو چې د توکو بیه له کنټرول کړي.
پریده چې دا غریب سه له خیره سره دا روزی وزپی چې خو برابر شي. باید مونږ د شاروالۍ نه غوښتنه کوو چې دغه نرخونو کنټرول وکړي.
بل لور ته د جلال آباد ښار اټیوال د لومړنیو خوراکي توکو د بیې لوړېدل مني، خو زیاتوي چې نرخونه د دوی په لاس کې نه بلکې د هغه سوداګرو په لاس کې دي چې دوی ترېنه په عمده ډول توکي پیری. دوه تنه هټیوال عمر خان او سید اصغر وایي
حیران پاتې چې کومې خواته سړی لاړ شي. سادم د ملک څخه خراب دی، عوام هم ټول غریب دی او کاروبار هم نشته. نه خامخا یو دی او مشکل سره بیخیږي دا ټول عوام خلک.
یو دکاندار مخکې مثال 2000 روپۍ دکانداری کوله، نن 1000 روپۍ دکانداری نه کوي.
د خلکو د شکایتونو پر وړاندې د جلال آباد ښاروالۍ ویان بختی جان مراد ویل چې ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول لپاره کمیټې جوړې کړې. هر هټیوال چې له نرخنامې سرغړونه کوي هټۍ به یې تړل کیږي او لوړه جرمانه به پرې کوي.
د غزنی د سوداګرۍ او پانګونې خونوای په دې ولایت کې 50% تولیدي کارخونې کمې شوې دي. د دې خونې مشر عبدالمتین قلندری نن ازادي راډیو ته وویل د بانکي تحریمونو او نه فعالیت او د پیسو د نشټوالي لامل دا کارخونې تړل شوې دي. ښاغلی قلندری وایي د کارخونو خوراکي توکي، پلاستیکي لوښي او ساختماني توکي تولیدول. که څه هم ښاغلی قلندری د تړل شویو کارخونو د شمیرو په اړه قرار کم وړاندې نه کړل، خو ویې ویل چې د دې کارخونو له تړلو سره سلګونه کسان روزګار شوي دي. نوموړی وایي په ځلونو یې دا موضوع له طالب چارواکو سره شریکه کړې، خو له ژمنو سره هم په غزنی کې د سوداګرو ستونزې نه دي حل شوي. د طالبانو د ټولګټ وزارت وایي د تخار د مرکز تعلقانه او بنګي ولسوالۍ ترمنځ د غزیدلې سړک تر غولو او جغل اچونې چارې پای ته رسیدلې دي. د یاد وزارت ویان ملا حمیدالله مسپانه ازادي راډیو ته وویل دا سړک د 3 میلیون افغانیو په ارزښت د ټولګټو ریاست او د یو خصوصي شرکت له لوري رغول شوی دی. ښاغلی مسپا وایي د دې سړک تر غولو پر مهال د سیمې اوسیدونکو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار فرصتونه هم برابر شوي وو. نوموړي زیاته کړه د دې سړک له جوړېدو سره به د سیمې د اوسیدونکو ډېر ترانسپورت ستونزې حل شي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیه: یو امریکایي ډالر واتی افغانۍ او نوي پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 113 افغانۍ او 1 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلدار 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 402 افغانۍ.
لخبرونو ور آخوا
د خبرونه دې برخه ته مو زنوري اس نوري هر کلی کوم. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په کابل کې د نرخونو د کنټرول په اړه د کابل ښاروالۍ له یو مسؤل سره غږېدلی وو او په خوست کې به د روږد کسانو د درملنې د یوازیني روغتون د امکاناتو او ستونزو حال درکړو. خو لومړی به اسدالله لودین ته غوږ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
له برېتانیا خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼې د پاکستان پر روانو سیاسي ناندریو او د هغو پر احتمالي پایلو باندې یوه لیکنه کړې ده. د پاکستان پارلمان د یکشنبې سهار وختي د رایې اچونې له لارې عمران خان د صدارت له څوکۍ نه سلب صلاحیت کړ. ګارډین د پاکستان او طالبانو اړیکو ته لنډه اشاره کړې او لیکلي دي عمران خان د نړۍ نورو مشرانو ته په کتو پر طالبانو د بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې لږې نیوکې کولې. د مطلب په دوام کې راغلی دا مهال د طالبانو حکومت له بشري ناورین او دغه راز اقتصادي ستونزو او سیاسي انزوا یا ګوښوالي سره مخامخ دی. د ګارډین په لیکنه اوس به قطر تر ډیره د افغانستان بهرنی شریک وي او د ورځپاڼې په باور دا ځای په خوا د پاکستان وو. ځینو سیاسي کارپوهانو ازادي راډیو ته ویلي چې عمران خان د طالبانو پلوی وو او نشتون به یې د افغانستان پر روان وضعیت بې اغېزې نه وي. ځینې بیا په دې باور دي چې د پاکستان د بهرني سیاست لیکې د هغه هیواد پوز مشخصوي نه ملکی حکومت او چارواکي. ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د مریلان پوهنتون به یو شمیر افغان پناهغوښتونکو ته د لنډمهاله اوسېدو ځایونه برابر کړي. ویل شوي چې دغه تعلیمي بنسټ د یوې مرسته کوونکې موسسې په مرسته 15 افغانانو ته د اوسېدو امکانات برابروي. واشنگتن پوسټ د همدې راپور په خبرولو سره ویلي چې یو شمیر افغان کورنۍ به راتلونکو اونیو کې د مریلان پوهنتون په محوطه کې میشتېدل پیل کړي. په مطلب کې د چارواکو په حواله لیکل شوي چې دا افغانان به چې تازه امریکا ته رسیدلي تر یو کال پورې د غذای کې پاتې شي. د پوهنتون چارواکو دا نه دي ویلي چې پناهغوښتونکي به په مشخص ډول کوم ځای کې اوسېږي. کله چې امریکا د تیر کال په اگست کې خپل ټول سرتیری له افغانستان راوویستل لسګونه زره افغانان امریکا ته هم تخلیه شول.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په خوست کې د روغدو کسانو د درملنې او یا بستریز روغتون له ګڼو ستونزو سره مخ دی. د معتادینو روغتون کې دا مهال شاوخوا 60 کسان تر درملنې لاندې دي چې د مسؤلانو په وینا د هر ناروغ درملنه له 45 ورځو تر 90 ورځو پورې وخت نیسي. نور زموږ د سیمه ییز خبریال په دې راپور کې
په خوست کې په نشو د روغدو کسانو د درملنې روغتون مسؤلین وایي چې یاد روغتون د خوراکي توکو درملو د ناروغانو د جامو بسترو رجایو او نور برخو کې ستونزې لري. دوی په نشو د روغدو کسانو شمیر ته په کتو غوښتنه کوي چې په دې مرکز کې د روغدو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره هم ځانته ځایونه جوړ شي. د معتادینو روغتون سرطبیب ډاکټر حمیدالله آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې روغتون کې یو شمیر ډاکټران، نرسان، فارماسیستان، روغتیایی سلاکاران او ټولنیز کارمندان په ګډه د روغدو کسانو په درملنه بوخت دي.
جدي ستونزې دي، د غذایي موادو جدي ستونزې ده، همدارکم د درملو جدي ستونزې ده، او دغه رقم ته موږ د البسي او د کارتاسي دغه ستونزې ده. کوم منیجمنت په خاطر د وټکو نشتون ده، د چدولې جګوالې ده، تر څو چې هغه موږ د خدمات لا کشي نو دغه ستونزې کې چې ته موږ ته رسیدګي ورته وکړل شي نو د موږ د مرزانو په هغه تداوی باندې به ډیر کته سم.
ډاکټر حمید الله زیاتوی په سوال خطي زون کې د معتادینو د درملنې یو معیاري او مجهز کمپلیکس ته اړتیا موجوده ده. بل لوري ته هغه ناروغان چې د معتادینو په روغتون کې بستر دی وایي درملنې په دوی مثبت اغېز کړی او وجودونو کې خوالی راغلی دی. صدیق یو هنرمند دی چې له نږدې یو کال راهیسې نشو ته مخه کړې او اوس د معتادینو په روغتون کې بستر دی. دی وایي ټولنیزې ستونزې او له معتادو کسانو سره ناسته ولاړه د ده د معتاد کېدو سبب شول.
پریشان وي، زړی خپاوي، نه سړی په روږده شي، بیا یوه مرګلې سره کښېن سګرټ وڅکوي، سګرټ نه بیا 400 ته شي خبره، 400 نه د غریب سي چی سړی شي شې ته سي بس روغل مونگ دہلی ڈاکٹروں صاحبوں تا روغل بس تدوی مونگ خاکی
یو بل ناروغ سرور وای چې لاله سکلونو راهیسی پونه شو روغ دیدی او سوزل دی معتادینو پر روغتون کی بستر شوی خود جوان ستونز یو کڑاونه دی لامل شوی چې ل درملن ورسته هم سوزل نشوته مخکی
صحیح وام کور میکڑا شولو پورا ډول سرا کور مو نشو سر تر سوالا اوس بیخی خایم دلته متا نوریز دوی روکلا دماغ می په خپل حال کی شول نو نشئی تو کی چې څوک کراوی ایک تا پٹولانا کے چوک پخاس ترگا نہ گوری او نور تک سی خالکنا نفرت کوی یعنی آ پٹولانا کی دی بو بور دا لخبل ہم دغا رقم تو اس دیش پخانے تا چیزا روغلم بخی جوڑ او سی سلامت شو
څنګه یو کس په نشو روږدیږي او له نشو څخه د ځان ساتلو لارې چارې کومې دي په اړه یې رواني سلاکار ګلقادر داسې وایي
معتاد ډېر په ټولنه سي او په کورنۍ سي اړه لري معتاد کورنۍ ته او ټولنې ته په کور د ترسو کاروبار ته پیدا کی چیرته مصروف کی په خانوم سره یې کی باد رومي ته نه خلی کورنۍ ته په کور د ترسو آغا معتادین چې دای سره ګرځېدو مخکې نو ایغی ندائی لری وسطی یو سالیم مصوفیتی تا پیدو کی ترسو دائی بیر تا احتیاط تا مخنکی
پا خوز که ده معتادینو ده اویا بستری زرختون مسئولان وایی چه پا تی راحتو میاشتو که شاوخوا دری سوا پانزوز کسان تداوی کری او کده ده روختون شتستون زیاو نمگرتیاوی حل شی نو ده ناروغانو ده درمال نبهیر بلا نور چتک شی
ازادي راډیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده. د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر د کابل اوسیدونکي هم په روژه کې د خوراکي موادو له ګرانۍ شکایت کوي. خو د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د نرخونو کنټرول په جدي توګه څاري. زما همکار اسدالله لودین د کابل ښاروالۍ د نشراتو له امیر نعمت الله بارکزي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول لپاره تر اوسه څه اجراءات کړي دي.
د کابل ښاروالۍ عملا څلور څلوېښت ټیمه یعنی د پهار نایي کې دوه ویشت نایي لر پهار نایي کې دوه ټیمه یو سیار ټیم دی بو د شکایت ټیم دی همدا اوس هم په ساحه کې دي. د کابل ښاروالۍ په هدایت دوی ورځې مخکې یو عاجله جلسه وه دا ول چې دا بی باید په کلکه توګه کنټرول شي. مواد چې په نخنامی کې دي د دوغو د هر صنف مشر زموږ سره ده. یعنی کله چې موږ یو دکان ته ځو د اوړه ګران خرڅوي د اوړه واردونکي مشر زموږ سره په کمیشن کې دی دی را سره راځي. دغه نرخ هم چې موږ ټاکو د دوی په همغږي او امانګي باندې ټاکو. عموما د ګران فروشیان چې کېږي د ظلم له لاسه کېږي. د دې د لاس نه کېږي چې یو څوک وایي وروره دغه اوړه ما ګران اخیستې د ګران یې خرڅول چې دغه عمده واردونکي زموږ سره په کمیشن کې ده.
څه فکر کوئ د اورېدونکو شکایتونه ولې لا هم پر خپل ځای دی؟ فکر کوئ دغه نرخنامه سمه نه عملي کېږي؟
په یو ښار کې چې اووه میلیونه خلک ژوند کوي سل دوه سوه یا درې سوه شکایت خامخا کېږي چې هره کم داسې پکسي. زموږ هدف دا دی لوی منډه یعنی چې موجودی په کابل ښار کې اول نایي دوم نایي څلورم نایي شپږم نایي درېیم نایي هر ځای کې دا منډه یعنی موجودی زموږ خامخا شکایتونه به کېږي دا به منو.
بله او تر اوسه داسې اقدامات هم عملي تاسو کړي چې مثلا دوکانونه مو سرغړونه له کابله بند کړي وي؟
موږ ډېر خلک هم لاکو موټ کړي مو دي امو جریمه کړي دي او کچېري یو څوک بیا مقرر دغه تخلف وکړي دا مو معرفي کړي دي لوی څارندوالي او کورنۍ چارو وزارت دا خبر هر ورځ روان دی.
کابل ښاروالۍ د نشراتو امیر نعمت الله بارکزیو او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پرېښېدي.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د تین ګلدین تای سره په تماس کې مو. افغانستان کې چې کومې سوداګانې چې یو شی په بازار خرڅېږي هغه شی اوس په دوه زره خرڅېږي. روژه چې راله په روژه کې اوس هغه شی په پنځه زره باندې خرڅېږي.
زه عبدالقادر د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ د بړو دوکانونو دا پیغام د ازادي راډیو په زما دا پیغام نه شو کړي. دا کومې مرستې چې کېږي د نړیوال چې کومې مرستې کوي دغه د ډبلیو سي د خوانه دغه لسې دا کوم مرستې کېږي دغه موږ ته د انجینرانو کارټونه را کړي دي او دغه کارټونه چې دي دا وایي د ونډلو په حساب باندې دي پوه شي او دغه تاسو تقسیم کوي پوه شي په دریو او په څلورو چې زه تقسیم کوم نو په دې باندې به څه شی اوسي نن دې زما کار روان شي او نن دې د هغې کار روان شي.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234 8.
دا برخه هم دومره و. زه نوري است نوري له تاسو اجازه غواړم خو زما له نورو همکارانو سره پاتې شئ.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام 25 دقیقې خپرېږي، خو له هغه مخکې زما همکار صفی الله ستانکزی تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. تمه ده چې د پاکستان پارلمان نن ماسپښین د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایه ورکړي. د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف به د اپوزیسیون په استازیتوب ولاړ وي. تحریک انصاف هم پخوانی د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي مخته کړی. د مشرق نیوز په نوم یوې ایرانۍ ویبپاڼې ویلي د افغانستان د پخواني حکومت یو چارواکی په ایران کې د وسلوالو کسانو د جذب په تور نیول شوی. په پروان کې د طالبانو یو امنیتي چارواکی وایي په دغه ولایت کې تر وسلوالې نښتې وروسته د اختطاف کوونکو یو مشر او د هغه درې ملګري نیولي. او د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیا جام د ملتونو د غوراوي پړاو په لوبه کې نن له ازبکستان سره مخ شوی دی.
مخکنی کابینه کې صرف 5%
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، د خبرونه ته ښه راغلاست. په پاکستان کې د چټکو سیاسي جریاناتو په دوام صدر اعظم عمران خان په پارلمان کې د اپوزیسیون د هڅو په پای کې سلبي اعتماد شو. له دې بدلونونو وروسته په پاکستان کې سیاسي کړکیچ پای ته نه دی رسیدلی او ښایي د بل حکومت تر واکمنېدو پورې دوام وکړي. د طالبانو حکومت هیله څرګنده کړې چې په پاکستان کې روان سیاسي کړکیچ به ژر پای ته ورسیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې که څه هم د پاکستان کړکیچ د دې هیواد کورنۍ ستونزه وبلله، خو هیله څرګنده کړه چې دا بحران به پر افغانستان اغیز ونه کړي. د افغانستان د تیرو څلورو لسیزو حکومتونو تل له پاکستان سره کړکیچن اړیکې درلودل، خو دا هیواد د افغانستان لپاره له اقتصادي پلوه مهم دی ځکه د هیواد مهمې ترانزیتي لارې له پاکستانه تیریږي. د افغانستان ډیری واردات له دې هیواده راځي او میلیونونه افغان کډوال هلته دیره دي. طالبان د عمران خان د صدارت په دوره کې پر افغانستان واکمن شول او پر عمران خان او د ده د بهرنیو چارو پر وزیر شاه محمود قریشي په وار وار له دې کبله انتقاد کېده چې د افغانستان په استازیتوب په نړیوالو مناسبتونو کې خبرې کوي. خو آیا د عمران خان له بې واکه کېدو سره به د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې بدلون راشي او د طالبانو اړیکې به د پاکستان له راتلونکي حکومت سره چې ښایي لویه برخه د مسلم لیگ او پیپل ګوندونو په لاس کې وي څه ډول وي؟ په نننۍ 25 دقیقې بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو. دا خبرونه زه احمد تکل وړاندې کوم. د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. د خبرونې میلمانه دي پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین معارج او د دریم خط د ملي حرکت د مطبوعاتي کمیټې مسؤول میرویس اشرفته. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. خبرې له مارج صاحب سره لومړی پیلومه. مارج صاحب، همدا ساده پوښتنه ده چې د پاکستان روان سیاسي جریانات به پر افغانستان که اغیز ولري زیات تر ټولو زیات به په کومو برخو وي؟
مننه. زه تاسو ته ګران ملمت، تاسو ته تخنیکي همکارانو ته او اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. د پاکستان کړکیچ تابان یو څه ډېر جزئي اثرات به دا ولري چې د نوي مشرتابه سره به د طالبانو اړیکې به په کومه کچه مندي او همداسې دغه نوی رهبري چې طالبان د پاکستان منځ ته راځي د دوی دغه میتود د پالیسي مخته وړلو به په کوم ډول مندي صرف په دې کچه به وي. په عمومیاتو کې کوم خاص اثر نه لري ځکه د پاکستان پالیسی جوړوونکي کسان چې هلته دي معمولا نظامیان دي او آی ایس آی تر ډېره بریده پورې هلته ډېر زیات رول لري په بهرنۍ پالیسی کې، خصوصا د افغانستان په چارو کې او د نور ګاونډیو لکه هندوستان په دې مسایلو کې. او په عمومي کچه څه موږ وګورو، پخوا مثلا تحت الحمایه هیوادونه وو، اوس تحت الکنټرول هیوادونه دي. درېمه نړۍ هیوادونه اکثریت دي لکه خصوصا لکه پاکستان افغانستان، دا تحت کنټرول د غرب دي. غرب هیوادونه دلته معمولا برخلیک ټاکي، لوی فیصلو کې دوی اقدامات کی اتا ہدایت نور کی نوبینان خصوصا به پاکستان سے پدی غرب دخوانه د خپل اهداف د خپل موخه د پر د مجری وقت توګه جوړ شوی دا هغه معمولا بدون لغنه د افغانستان له چار سره چارواکو سره کوم خاص توپیری چلن نسی کولای او په خپل ډول مندروانی وو بالکل دا وکه دای سی مثلا پنجابیان او خیار دی خپل ګټه تجمن دی معمولا په لوی لوی بحرانو کې د نړۍ او د سیمې د خپل هیواد په ګټه مند کار کوي خپل وګړو ته ژمن کسان دي وایم چې سب سے پہلا پاکستان دي تر څنګ د پاکستان ګټې مهمې دي یا په میاتو وظیفه چې لري مثلا یا پروګرام چې مختبی دوی خپل ګټو ته پام کوي په هغه صورت کې که افغانستان د بربادۍ او د لاسوهنو یا د بدبختۍ سبب هم د دوی د ګټو ګرځي بیا دوی نه درېغ نه کوي.
مننه اشفته صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو او لکه څنګه چې مارش صاحب وایي چې د پاکستان پالیسۍ پوځ جوړوي نو په غالب ګمان له طالبانو سره د پاکستان اړیکې به هم د پوځ په لاس کې وي، نو په دې ترتیب سره د پوځ په اړیکو کې به د ملکي حکومت له بدلېدو سره د طالبانو سره په تعامل کې بدلون راشي؟
اول سر کې سلامونه تاسو ته محترم مارش صاحب او ټولو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. هر مرو ادا کې دونکو دی دا چې د دې حالت څخه د پوز رول لا پسې زیاتېږي نو هغه به پر طالبانو باندې او د افغانستان پر نننۍ چارو باندې متاسفانه منفي اغېز هم لري، ځکه چې یو خو د ایس آی لاس مهنه ده، بل دا چې دا فنډمنټالیزم په پاکستان کې ډېر سابقه لري او دیوبند د ایس آی تر تاثیر لاندې کار کړی او کوي، او زموږ یو تعداد ډېر طالبان د هغو مدرسو څخه فارغ شوي او د ایدیولوژیکي له لحاظه هماغه چارچلن چې هغوی غوښتل دوی تر غواړي چې په عملي ډګر کې پلی کړي. نو یقینا چې د تیر حاکمیت څخه و موجوده حاکمیت چې ډېر امکان لري په کې د اسلامیانو رول لا پسې زیات شي په افغانستان کې خپل اغېزه درلودلی شي.
ستاسو په نظر د طالبانو اړیکې په تیرو شلو کلونو کې یا لږ تر لږه پنځلسو شپاړسو کلونو کې له د پاکستان له پوځ سره زیات و که له سیاسي مذهبي ګوندونو سره د پاکستان؟
پوځ په پاکستان کې پر ټولو مسایلو باندې ډېر تسلط لري. سیاسي مذهبي ګوندونه هم د تیوریک لحاظ رول لوبوي مګر په پالیسي بهرنۍ پالیسي کې د پوز او په خاصه توګه ایس آی د عمده او اساسي نقش لري.
یعنی د پاکستان مذهبي ګوندونه خی تاسو چې له ایس آی سره په اړیکو کې دي؟
مذهبي ګوندونه د ایدیولوژي په لحاظ دیوبند مربوط دي مګر مستقیما د دوی رهبری تر د ایس آی په لاس کې دي، یعنی پوز او ایس آی په کې ډېر اساسي رول لوبوي. نو د دې خاطر زموږ تیر تنظیمونه او موجوده طالبان و تحریک متاسفانه د پوز او ایس آی تر تاثیر لاندې وو او دی.
مننه اشفته صاحب. مارج صاحب، څه فکر کوئ تاسو په تېر حکومت کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه د عمران خان پر حکومت له دې کبله انتقاد کېده چې د طالبانو په استازیتوب خبرې کوي، فکر کوي چې دا لړۍ به پای ته ورسیږي او که به بیا هم عمران وبخې راتلونکی صدر اعظم یا د بهرنیو چارو وزیر بیا هم د طالبانو لپاره په نړیوالو ډګرونو کې لابي وکړي؟
تنو کچېرې دلته رهبری دي یا د عمران خان په ځای باندې بل قسم راسي دا لړۍ به دوام لري. په ډېره خواشنۍ سره چې ما وخت هم وویلې چې پاکستان یو مجری هیواد د غرب نړۍ ده او غرب نړۍ افغانستان لکه توفه په ډول باندې پاکستان ته راکړی چې د افغانستان مدیریت او چارې دوی مخته بوزي. نو بینان دوی د خپلو وظیفې په بنیاد باندې چې غرب راکړې ده دا چارې مخته بیایي، خو په ټوله کې بیا هم زه تاکید کوم چې ملکي اداره ډېر واک اختیار نه لري، دا یو تشخیصاتي او سمبولیک اختیارات لري. په دې پاکستان پوځیان لکه د افغانستان پوځیان په ډول نه دي، غوی هر پوځی یو سیاستمدار هم ده هغوی تقریبا تر ډېره بریده پورې راځي په انګلستان کې ته زده کړې کوي. دا جوته ده دا کاره خبر ده ټول په دې باندې پوهېږي که پخواني تنظیمي مجاهدین او جهادي ډلې وي یا اوسني طالبانو دوی ټول په پاکستان کې روزل شوي دي، د پاکستان په ملاتړ او د هغوی په مرسته باندې په افغانستان کې واکمن شوي دي. اوس هم د دوی کورونه د اکثریت په پاکستان کې دي، د ځینې مجبوریتونه هم اطاعت هغوی ته کوي او داسې پخوانه د هغوی په ملاتړ باندې دلته واک ته رسېدلي دي، خامخا هغوی سره اړیکې لري. نو بیا تاکید په دې باندې کوم څه د نورو هېوادو بهرنۍ پالیسي لکه موږ دننه د سی آی ایس پالیسي نه لري او یا دا ده چې د فتن یو څه چې مخې ته راځي هغه مخې ته وړي. نه، هغوی مخکې له مخکې پالیسیانې جوړې کړې دي، پروګرامونه جوړ کړي دي، هر هېواد پاکرمن دی، هغوی پوهېږي چې هغوی څه وکړي، هغه خامخا پلی کوي او دا څوک پلی کوي؟ پوز او آی ایس آی. لبنان پرې کوم تغییر نه راځي د افغانستان په چارو کې. د افغانستان بدبختي همیشه پاکستان غوښته ده، د افغانستان کې ثبات هغوی په خپله ګټه نه بولي لکه نور هېوادونه چې فکر کوي چې په افغانستان کې ثبات او امنیت دي، د دوی کورنۍ امنیت به خطر نه وي. پاکستان برعکس په بې ثباتۍ کې د دوی ګټې دي. که چېرته مضبوط قوي حاکم نظام منځ ته راسي بیا نو دا د پاکستان خپل ضرر پیدا کوي. لومړی دا چې بیا هغه نظام خپل خاوره ته راټکه مارګلې پورې دعوه کوي، دوم پښتانه چې او بلوچان چې په پاکستان کې دي دوی بیا فکر کوي چې د ما خپل ذاتي وطن حکومت جوړ شوی ده، بیا هغوی د پنجابیانو دا ظلمونه او حالات چې ویني بیا هغوی نه اطاعت نه کوي، مخ تر اړوي. نو بنا دلته همیشه بې ثباته هېواد بل په بې ثباتۍ کې دوی اقتصادي چارې مخ ته وړي. دوی په وړیا توګه چاتراس کانونه مادن د کونړ نو سندونه
په دې باندې خبرې کوو. دا اقتصادي مسایلو باندې هم زه مارش صاحب وړاندې غواړم خبرې درسره وکم، خو له تاسو نه غواړم یو بله پوښتنه وکوم چې د پاکستان بې ثباتي البته که دوام وکړي، د پاکستان سیاسي بې ثباتي دا به د سیمې پر وضعیت په مجموع کې نه یوازې د افغانستان یعنې له افغانستان ورهاخوا د سیمې په کچه څه اغیز ولري؟
په هیڅ صورت مده پاکستانیان پنجابیان ما وخت هم ویل چې دوی خپلو ګټو ته خپل ملي مسایلو ته ډېر ژمن کسان دي، هوښیار کسان دي. دوی هېڅ وخت بې ثباتي ته ډېر حده پورې نه پرېږدي، دا د ورځو خبر ده، حتی هفتې ته ډېر نه ځي، معمولا یو څو وخت دا کار کوي. داسې پاکستان د سیاسي لحاظه یو څه د غرب په سترګو په لیدو کې او بغاوت په دې کې اوس له چین سره اړیکې جوړې کړې وې، یو عمران خان پوتین سره ناستې کړې وې، یو ډول یو تهدید یې ورته ورکړ چې مثلا د امریکا غوښته چې دوی فشار لاندې راولې، کله بلوڅان پرې راپورته کړل او کله نورې مثلا دغه دلتا حسین ډلې راپورته کړله چې دوی ته هغه جوړ کړي وه او لږ تهدید په ډول کې مارم. بیا هم پوځیان هوښیار وو.
یعنی تاسو وایئ چې پاکستان کې بې ثباتي نه راځي، یعنی دا احتمال ردوي
په هیڅ صورت؟ مندې هغوی نه غواړي چې مثلا خلک هوښیار خلک دوی خپله پنجابیانو سندیان پښتانه او بلوچستان ښه مهار کړي دي.
یعنی یو خو ناامنی او امنیتي بې ثباتي ده او یو سیاسي بې ثباتي ده. سیاسي بې ثباتي هم پر سیمه اغیز نه لري ستاسو په نظر؟
په هیڅ صورت مند لري. یو وخت زه په پاکستان کې چیرته وم، زه هلته ډیپلوماټ هم تیر شوی یم. بیا ما یو پوښتنه هغه وخت کې چې پرویز مشرف د الوتکې په هوا کې نواشلي بنده کړې وه، غوښته یې چې هغه ووزني چې بیا هغه مځکې ته راکوز. موږ فکر کاوه چې ودی او غچ اخلي نواز شریف نه، مارم کله چې هم کته چې هغه غرض یو نه کړ او جنرال ما پوښتنه وکړه مال دته سزا نه ورکې؟ هغه نه کې وای نه، موږ سیاسونو ته سزا نه ورکو او نه یې وزنو. دا بیا یو ډول مندې ساتو چې بیا په کاریږي د پاکستان په سیاسي چارو کې. یعنی دوی تر دې اندازې پورې خپل راتلونکی دې مسلې ته پام کوي. خامخا چې کله وګوري چې دې اقتصاد ته سیاست ته یو تشنج منځ ته راځي، بیا فورا سره کېني فیصله کوي، جوړي فیصله بیا څوک پوځیان کوي، پوځیان بیا په زور باندې بېرته بهر ایږي دا مسله.
مننه. اشرف صاحب، فکر کوي چې په پاکستان کې سیاسي بې ثباتي یا له امنیتي نظره بې ثباتي منتفي ده نشي راتلی؟ که راتلی شي ستاسو په نظر اثرات به یې اغیزې به یې پر سیمه څه وي؟
یو څه بې ثباتي همدا اوس رامنځته شوی، مګر دا به ډېر دوام ونه کړي، ځکه چې نه یوازې پنجابیان بلکې هغه پښتانه چې البته بیا هم په اردو کې او په آیس آی کې رول لوبوي، هغوی سیاستمداران دي او د پاکستان د ګټې د خاطره ډېر ودغه مسایلو ته لمن نه وهي. زه فکر کوم ژر به تر کنټرول لاندې راسي او دا چې خلک په تور د مثال په د روسیې دوه ورځو کې د په خاصه توګه په دو شپو کې د عمران خان په لویان دي دوی کوم سره قناعت وکړي ځکه چې دا د غرب لاس ته علاقه دوی غوښتل چې دا کار وسي کنه نو که خلک په کې رښتیا وو غټ رول لوبولای شول دا تغیرات به نه راغلل په پاکستان کې مګر اساسي نقش پوز او ایسای لوبي او د دې سیاسيون لکه د افغانستان سیاست مداران دي چې پاکستان د منافعو د خاطر دغه مسایل به ژر تر ژره مهار کړي تر کنټرول لاندې راولي او به ډېر لمن ورته ونه وهي او دا چې پر افغانستان باندې څه اغیز لري یقینا ته بیا هم د موجوده سرپرست حاکمیت د اړیکو دوی سره دی چې دوی خو اوس متاسفانه یو لاس لدی یو خوا ډېر ورسره نږدې دي بل خوا هم داسې نه دي چې ډېر به لري مګر یو څه توپیر پکې شته دي زه فکر کوم چې دوی متاسفانه هیڅ درنه په افغانستان کې د سرپرست حاکمیت شریم چې دوی کوم برنامه ورته نه لري نو به همداسې د یو منفعل سیاسي کتون کې په توګه خپل رول ولوبوي او څه به ډېر اغیزه ولیکي مګر دا چې هغوی به غواړي چې یو مطالب ته نور هم پسې چټک کې درنه په افغانستان کې دا به نږدې ورځو کې معلوم شي.
او شفته سب تاسو د پښتنو یادونه وکړه د پوځیانو د سیاسيونو مګر د عامو پښتنو یا هغه پښتانه چې ملتپال پښتانه دي دغه وضعیت به فکر کوي څنګه شي د عمران خان له تلو سره او د نوې ادارې له راتک سره چې احتمالا د مسلم لیگ مشر به پر راس کی وي یعنی په مجموع کې د خلک ډیر زیات په یو ډول سره تړلې دي د افغانستان له جریاناتو سره د دوی موقف د دوی وضعیت په څه ډول شي
د دوی لپاره یو څه محدودیتونه بلا په سیاست دي ځکه چې عمران خان یو قومي لیدنې درلودل او دوی سره په نږدې په تماس کې وو د دې مورد څخه ډیر ځان ته خپل ګوند ته ګټه پورته کول دا چې تغیرات راسي او د عمران خان په نشتون کې یقینا دوی لپاره یعنی د پښتنو لپاره او د دوی تحریک لپاره او د دوی سیاسي فعالیتونو په اړوند یو څه محدودیتونه لا پاتې دي او منفي اغیزه پر دوی باندې وکړي.
په کومو دلایلو یعنی څه ډول منفي اغیزې؟
یعنی دوی کله چې مستقیما د پاکستان صدراعظم سره روابط درلودل دوی ته ډېر امکانات ورته برابر شوي وو د اقتصادي لحاظ نیولې تر تبلیغاتي او سیاسي فعالیتونو پورې. دا چې عمران خان وروسته د دې نه په پاکستان کې اساسي نقش ونه لري نو د دې ځای به دغه نیسي آی اس آی او پوز او پوز او آی اس آی د عمران خان پالیسی او دغه د ګوند پالیسی به نه لري نو د دې خاطر وي چې محدودیتونه لا پسې زیات شي او دا چې زموږ سرپرست حاکمیت هم د دې قومي توامیت څخه یو وایي چې څه استفاده کول او ګټه پورته کول دا به پسې محدود شي ځکه چې دا د پاکستان په نفع نه وو او د افغانستان په ګټه د تبلیغاتي لحاظ ډېر دی مګر د عملي لحاظ متاسفانه هغوی بیا هم ژمن دي د پاکستان په ګټه د خاطر نه د افغانستان په خاطر دې خاطر په کوم چې یو لر محدودیتونه به قربان دی ولګول شي او دا تبلیغاتي اړخ به ډېر لا پسې ضعیف شي.
مننه مارچ صاحب د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ راتلونکو به څه ډول تاسو ته ښکاري یعنی څه به پیښ شي له پی ټی ایم سره د په نویو تحولاتو کې؟
ګوره دغه پی ټی ایم یا کوم ګوندونه چې پار هیواد کې یا خامخا بهرنی ملاتړ هم لري پی ټی ایم دې چې ملاتړ لري هندوستان سره دومره مرسته ونه کړله مثلا چې پکارو باید کړی وای بیا راځو افغانستان ته چې افغانستان باید کړی وای ځکه افغانستان ادا کې تر اټکه پورې د ما یا مرګری پورې د ما خپل خاوره ده او پښتانه د ما دي د ما وران دي مر په صورت باندې څه ونه سر کړلای. بل خبر راځي چې دوه خبرې سمې سفر اختیار دي ملت ته وکړو یو چې پاکستان کې چې هر ګوند هر سیاسي یا پوځي او بخره غواړم سیاسي یا مذهبي ډله سره پورته کوي خامخا
آئسائی اوغه کې اثرات لري په نفوس پکې کوي او کنټرول لیږي پر صورت باندې که پخوانی دي که اوسنی دي که نوي راپورته کیږي او که بیا کوم یو بغاوت کې سرغړونه نه کوي خو د موږ د پی ټی ایم ټول رهبران هم مشران هم یو عزتبان ته ولېږله نو په دې باندې اسناد جوړ کړه بس د افغانستان مسلې ته په زغرنده وایم په ښکاره باندې وایم چې په آئسائی په رهبري د افغانستان کې دا اوس طالبان دي هم دوی خپل کسان لري خپل کسان یې ځای په ځای کړي دي طالبان ټول داسې مکمل داسې نه دي ځې کې ستا پاک کسان شته سپېسلي کسان شته مثلا خو هېواد ته ژمن کسان شته خو په څنګ کې داسې ډلې هم څه سي نه تنه آئسائی ته نورو بهرني استخبارات د نړۍ ته هم کار کوي هغوی کېنولی دي که چېرې تا پاک سپېسلي طالبان وکړی شي په وطن بین طالبان وکړی چې استخبارات فعاله کړي او دوی په رګوته کې یو د قانون منګول ته وسپاري دا به خبرې کني دغه څلوېښت کاله په رهبري د افغانستان کې د آئسائی ګوډاګیان متاسفانه کار کوي فعاله دي خصوصا د مجاهدینو طالبانو په وخت کې نو بنان دلته کوم ستونزه یا کوم مشکل یا کوم خطر د افغانستان خوانه پاکستان ته په صورت باندې نشي جوړېدلی هغوی هم دغه مسله تر ډېر بریده پورې کنټرولولی سي مهارولی سي کوم هغه نه کوي یعنی نه دننه په پاکستان کې سیاسي او مذهبي ګوندونه په افغانستان کې هېڅ حرکت نشي کولی تر څو د خپل استقلالت له آئسائی پوځیانو ول نه لري
مننه په څو لنډو دقیقو کې چې پاتې دي زه غواړم چې په دوو مسلو باندې ستاسو نظر واخلم د زمونږ د شنونکو نظر واخلم یو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په مسله او بل د کډوالو مسله ده اشرف صاحب ستاسو په نظر د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تجارت کې به څه بدلون راشي له نویو بدلونونو سره
په دغه مورد کې هیڅ د باور وړ نه دی چې فوجیان د پاکستان په تجارت کې هم لوی لاس لري او همیشه دا د ویټر کنټرول لاندې وو او دی په راتلونکي کې هغه بیا خپل ګټې ته ژمن دي مګر په دا شرط چې د افغانستان لپاره او اصلا دا انساني ژمنه مد نظر کې نه لري متاسفانه او دا ځکه چې د افغانستان لخوا هڅې یو تدوین شوی اقتصادي پالیسي خصوصا په دغه سیمه کې هیڅ وړاندې شوی نه دی یقینا چې تاثیر لري مګر دا په دې پورې اړه لري چې د افغانستان لخوا د موجوده سرپرست حاکمیت کم څه وایي ته وړاندیزونه کېږي که وړاندیزونه نه وي نو هغه تمن سوره دې دمخه په تور د مثال یو قرارداد چې دوی نشر کړی وو د ترانزیت په حق ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیت به سل اوس یو کار پوری آزاد دي کدا سی وسی تاسو به ګورئ چې افغانستان 15 میلیون کسان دي اولت څنګه چې په 2000 کال کې نشر شو 200 اشاریه شپږ میلیونه کسان دي او پاکستان یو صنعتي هیواد دی نو د اوغوی ترانسپورت او ترانزیت آزادي رښتیا ګوډنه په افغانستان په کې څه به جوړ شي او بیا د اوغوی موټران اکثرا یا کاملا د غړي راسل اخوات دي د فرمان یا جلو مشترنګي نو د تاسو به ګورئ چې د افغانستان په ترافیک کې څه منفي بدلون رامنځته کیدای شي
اشرف صاحب دا خو د تیرو کلونو اړوند مسایل هم دي زه غواړم درته ووایي چې دغه قرارداد ترانزیتي قرارداد چې تاسو یادونه کوي البته لاند که ځواب راکړي دا خو د پاکستان له پخواني حکومت سره شوی وو یعنی له پاوځ سره نه وو شوی دا یو سیاسي خبره نه ده دا یو تجارتي خبره ده د نوې واکمنۍ له راتلو سره به فکر کوي چې په دغه ډول جزئیاتو کې هم بدلون راشي
نا دا دغه موجوده سرپرست حاکمیت یو قرارداد دی دغه ورته د مخه نشه شوی وو دا بیرته سرتنظیم شوی او تر یو کال پورې پاکستان دا مسائل بالکل د مالیاتي لحاظه د په اخر د کال کې به ورسره دوی وسنجي او نور جزئیات به راوړاندې کی دا موجوده خبره ده او د اقتصادي لحاظه د غالیو په حق له هم دا یو څه وړاندیزونه شوې وو چې نتیجې ته نه دي رسیدلې د عمومي تجارت د ترانزیت چې د افغانستان سره مال تجارت او پاکستان ته ځي په دغه مورد کې خبرې سره شروع شوې مګر نتیجې ته نه دي رسیدلې یو مدون برنامه ورته جوړ شي د افغانستان په ګټه باندې او د پاکستان هم اکثرا تاسو ووري چې د افغانستان میوه کړی چې سرحد رسیږي به یو مشکل او پرابلم ورته جوړیږي. دغه موارد همداوس روان دي. زه امیدوار یم چې ورته یو څه برنامه جوړ کړي چې دغه موضوعات تر کنټرول لاندې راشي.
ډیره مننه. تاسو مارچ سه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دا نویو شرایطو کې اقتصادي اړیکو ته څه ډول ګوري؟ کلان راته وایي اصلتفن.
ګوره د اقتصادي اړیکې مبنا د هیوادو د ګټې خپلې ملي ګټې پر بنیاد باندې جوړیږي. دغه لپاره یو پالیسي او پروژه جوړي او پروګرام ورته جوړي. افغانستان په دې اقتصادي پروګرام لري او بل خوا ته چې ورته ګورو پاکستان د افغانستان ټول اقتصاد په خپل ځان متکی کړی دی.
یعنی څه باید وکړي چې دغسې یوه هغه پالیسي چې تاسو وایې جوړه کړي طالبان؟
یو پروګرام یو پالیسي به داسې جوړه کړي که کوم تړون یو څه له پاکستان سره کړي به نړیوال ضمانت تر دې ته ترلاسه کړي. متاسفانه دا کار نه سوی او افغانستان ټول متکي پر پاکستان ده. پاکستان څه غواړي؟ په خپلو ګټو باندې ټول تجارتي سوداګري چارې کې همدا اوس موږ ګورو دغه ترانزیت مرکزي آسیا ته نورمال ډول باندې ځي. افغانستان کله څه زړه غواړي څه زړه نه غواړي. مثلا ترانزیت د مال تجارت په بندر کې دریو بندې بوبار علاوه چې تاود هم کوي سره تړون سره کوي بران بیا د تفاوتي بدلته څرګندېږي. ځکه پېږي چې افغانستان دا واک اختیار نه لري د پاکستان مقابل کې څه ودرېږي خپل حق دفاع وکړي په خواشنۍ سره. دا مشکل ورته جوړ شوی که دغه کله سره چې افغانستان استقلالیت مستقلق وانخلي دغه ګوډایي و جاسوسان د پاکستان بهر نه کړي او لرې نه کړي او له پاکستانه دا اوسنۍ رهبري خپل کورونه راونه باسي نو مجبوریت ته ځان خلاص نه کړي نو دغه بدبختي به دوام.
مننه. وخت مو ډېر کم پاتې دی. یوه بله پوښتنه هم له تاسو کوم مارج صاحب، د کډوالو په باب لطفا راته ووایاست چې د موږ د کډوالو په وضعیت کې به څه اغیز وکړي نوی حالات او د پاکستان سیاسي بحران؟
پاکستان همیشه د افغان کډوال په خپله ګټه باندې استعمال کړي دي. که چېرې راته اوسېږي هم له نړیوال نه په دې عکله پیسې اخلي له یونیسف نه دوی پیسې اخسي ملګرو ملتونو څخه هم نه اخیستې دي. نو بنا نه افغانستان خو نسي کولی مثلا په فري حالت کې کډوال ته زمینه مساعد ده کس د کار د تعلیم د معیشت د ځوند چې هغوی بېرته را وسي خپل وطن ته. نو بنا هغه بلته پاتې او پاکستان چې هر څه غواړي هغوی په دې باندې خپل خلاف د ټولو اصولو مقررات د کډوالیو دوی سره برخورد کوي او کړی ده او ادامه ورکوي. کوم تغییر په هغه کې نه راځي که رهبري تغییر کوي که نه کوي. دوی هغه یو پروګرام مخې ته ځي. بیا هم تاکید کوم د پاکستان هیڅ څه تغییر نه کوي. هغه پالیسي پروګرام چې جوړ شوی ده پوځیان عملي کوي عملي کوي که ملکي ادار راځي او قضا کته پورته کوي کوم مشکل پکې نشته.
مننه. او اشرف صاحب له تاسو نه همدا وروستۍ پوښتنه کوم چې د کډوالو وضعیت به څنګه شي په راتلونکي پاکستان کې په داسې حال کې چې سیاسي بحران ځپلی؟
دا متاسفانه لا مخ په خرابېدو دی ځکه چې د موجوده سرپرست حاکمیت د نه برنامې درلودو سره یو تعداد زیات افغانان ورځ تر بلې کډوال کېږي په پاکستان کې. او هلته همدا اوس یو کور چې سړی وغواړي چې پرانیسي دا امکان بالکل نشته دی او پاکستانیت ډېر برلاسي شوي دي نور هم او د اقتصادي لحاظه د سیاسي لحاظه هر څه د هغوی په لاس کې دي او د افغانستان د خوانه هېڅ توجه ورته نه کېږي. تاسو فکر وکړئ نن ورځ په پاکستان کې دغه زار او بیچاره حالت د افغانانو او په خاصه توګه په ایران کې او مگر سرپرست حکومت هیڅ کوم برنامې ورته نظری حتی یو اعلامیه مخبرولی نسی حتی یو خواهش هم کولی نسی ځکه چې دوی هیڅ برنامې نه لري او ډېر د هغوی تر اغیز لاندې دي او نه غواړي چې کم د پوز مشر یا د آیس آی مشر د دوی څخه خدای نه کړه خفه نشي. دوی د افغانستان لپاره نه غواړي چې څه وکړي. متاسفانه راتلونکي کې په دغه شکل باندې لا پسې منفي اغیزې به ډېر شي او د افغانانو ستونزې به را هم زیاته شي.
تیره زیاته مننه. کاشکې د طالبانو مرستیال ویان ته چې ازادي راډیو بلنه ورکړې وه په دې پروګرام کې راغلی وای او د طالبانو د حکومت د دریځ دفاع یې کړې وای. په هر صورت زموږ د 15 دقیقې نننی بحث موضوعات همدومره وو. له خپلو میلمنو پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین معارج او د دریم خط د ملي حرکت د مطبوعاتي کمیټې له مسؤل میرویس اشفتنه زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه.